درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکوونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنې کورس پای ته ورسو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په نورستان کې د لوی کورنیو 150 هغو مېرمنو ته چې د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري وزي ورکړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې لیکلي هرې کورنۍ ته یو بلاربه وزه او یو وزګړی ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دغه شزو د څارویو نسل پالنه او د خپلو لبنیاتو تولید پیل کړی او زیاتوي. دا د دې سبب کیږي چې د کورنیو په غذایی رژیم کې تنوع رامنځته او د ګټې وټې امکان ورته برابر شي. د خوړو نړیوال پروګرام له اروپایي ټولنې، جرمنی او نورو شریکانو څخه مننه کړې چې دا مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پرون سه شنبه په تمریناتي کمپ کې د ګډون او د مرکزی آسیا سیالیو ته د چمتووالي په موخه سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې چې 15 ورځې به دوام وکړي ټول 24 تنه لوبغاړي ګډون کوي چې 8 تنه له افغانستان څخه بهر ژوند کوي. له دغو لوبغاړو به د مرکزی آسیا سیالیو ته غوره لوبغاړي او لوبډله وټاکل شي. غوره لوبډله به وروسته د مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره قرغزستان ته سفر وکړي او هلته به د دې سیالیو په بی ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره په مسابقو کې مخامخ شي. روسیه پر مسکو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د حمله تور پر اوکراین پوری کړ. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پر روسیه شنبه په یو خبری کانفرانس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یکشنبه د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غټ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبه د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نښه شوي چې تر اوسه یې د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. او ناټو کوزو ته د نورو 100 سرتیرو د لیژلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غراس پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د ناټو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم وروسته له هغې چې د دې هیواد په ختیځ کې د البانیایي ټبرو چارواکو او د اکثریت سربانو ترمنځ شخړې وشوې د ناټو په روانو تمرینونو کې د کازو ګډون وځنډاوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له بلغاریا د اتلس راوړل شویو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې د طالبانو سرپرست وزیر پر نړیوالو د نیوکې تر څنګ له افغانانو وغوښتل
ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مکړه له داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا لکه د ایټالیا.
په کابل کې ځینې کورنۍ د طالبانو د امر بالمعروف له کسانو شکایت کوي چې پښتني ګروژنې ورڅخه کوي. یو شمیر خیاطان په تېره بیا ښځینه خیاطانې وایي کاروبار خراب شوی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي د میوو لپاره بازار او سړې خونې نشته.
د مڼو او شفتالو توتان د ښه ډیر زیات کی نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوال باید پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امیر خان متقی دا غوښتنه پرون سه شنبه د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوي وو وکړه. هغه پر افغانانو ژغ وکړ چې له هېواده دې نه ځي او که ځي هم له قانوني لارو دې لاړ شي. د همداراز وویل چې حکومت د هیچا مخه نه نیسي. نورحال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي ترڅو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو اتلسو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د متقید وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلي متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه، موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډېره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېدا، د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکې د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولی شي چې په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مکړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
ښاغلي متقی که هم د ایټالیا د پیښې جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په 26 د ایټالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایټالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 48 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبه وویل د ایټالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 49 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کابل کې ځینې کوژدن او واده شوي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان پا په واټونو کې ورڅخه پوښتنه کوي چې له یو بل سره څه اړیکې لري او باید د خپلوۍ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د پوښتنو تر څنګ ورسره ځیر چلند شوی دی. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دا خبره ردوي او وایي د دې ادارې کسان یوازې هغه کسان پوښتي چې په اړه یې راپورونه ورکړل شوي وي. د دې موضوع نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په راپور کې واوري.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي، یو شمیر ادعا کوي چې آن نشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کرد شما بروی یو طفل خرد ماره اعلان کنید.
دا دیرش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا او میړه یې په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې واده طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
طفلکم د بغل شوارم بود، طرف شار میرفتیم.
زما ماشوم زما د میړه په غېږ کې و، موږ ښار ته روان و. غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولۍ واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرېنښود. بس تر یوې اونۍ پورې مې ژړل. ما ته یې ویرونکي خوب غوندې وه.
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و، د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمان کې از شاور
مې تاسو ما له میړې وکوختل چې دا تور سره تاسو سره څه کوي. زما میړې وای چې دا زما میرمن ده، زه هم بلې خوا ته راغلم نور خزو زده تلاش وکړم. زما له میړې زما نوم او زما د پلار نوم پوښتنه وکړه. لمه هم د هغه او د هغه د پلار نوم وپوښت. اصلا یې چلند ښه نه و. کله چې کور ته راغلم ډېره نهیلې وم. دا چې خپل هیواد کې هم خپل محرم میړه سره وم، خو دومره پوښتنې راڅخه وشوې.
یوه بله کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دري او پوښتنې ترې کوي د چا په اړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري، خو کله نا کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پوښتنه نه کېږي، یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کېږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلې چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی دی چې سبا په استرالیا کې د دې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیري په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړی شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دېره وو. د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو ادعاو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوریاس نوریا پروي.
ټاکل شوی چې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي، د جنګي جنایتونو په تور سبا پنځشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میړانې په نوم د دې هېواد د پوځ تر ټولو لوړ میډال په 2010 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو پر دوو سنګرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز د راپور لمخه نوموړی تورنده چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود د استرالۍ ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو د ادعاو څېړنه وروسته له هغې پیل شو چې استرالۍ سیډنی مارننګ هیرالډ د ایچ او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2013 میلادي کال کې په خبرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړل چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې د یو خپره شوي راپور موندنو وښوده چې د استرالیي ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لسګونه بې وسلې افغانان وژلي، د دغو ځواکونو د کړو وړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د اسمیت په ګډون د استرالیا د پوځ 101 سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درستیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته یې په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پرېکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوځ له لوی درستی څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 9 سرتیري په جنګي جنایتونو تورن شوي چې ویل شوي د پوز اوسني او پخواني 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا یې په خپله جرمونه ترسره کړي یا یې هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوې خرابېږي او له منځه ځي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
نورستان ته هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانه او یخ ولایت ته چې په هر تر کې د ډول ډول میوه ځنګلي ونی بوټي شتون لري، او د دې سربیره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسونو مؤسساتو او حکومت ته اصلاح شوو میوه ورکوونکو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ډیرې بڼونه اوس په حاصل ورکولو راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشتوالی په وجه یې میوه په کورونو کې خرابیږي او له کاره وځي. صاحبدار همدرد ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې د مڼو، شفتالو، زردالو، همدارنګ انګور، توتان د ښه ډیر زیات کیږي. نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي انجینر نصر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او پکې د پسرلی میوې را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوالی لامل یې اوس له باغونو ترلاسه کیدونکي شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانۍ پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان، زردالان او دارنګ نور د پسرلنی میوې را رسیدلې دي. دلته د خلک چې دی د ساترو لپاره سټورونه نه لري، اوس چې دی یو خلطه په 70 روپۍ یا 80 روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې دی همدغه میوه د خلک اخلي یو کیلو په 150 روپۍ. نو که چېرته دلته سړه خونې جوړې شي نو یو خطه به دا خلک چې همدلته دا خپل میوه او سبزیجات ذخیره کړي، هم به بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دې ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دې ورته سړی خونې جوړې کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحبدار همدرد
دی به د نورستان په دریو برخو کې، مرکزی کې، شرقي کې، همدارنګه په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړي پام وکړي ترسو د دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کیږي د په موسم سره بازارونو ته رسول شي، سرکونه به ترته پورې غول شي. د دې په خوا کې دلته به ولسی کچوند خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هلي اقلو کول شي، د انتقالاتو نه مخکې دوی وساتي او نه ضایع نشي ترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکې د ډول ډول میوو لرونکو ونو او باغونو نیولې ده. خو د مارکیټ او سړکونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دي هغه مڼې څه چې په تازه شکر باندې وي خوري وي خوري نور ایسته بوجو کې په ګوشپو کې واچي په کورونو کې ورسره پرتی بس اخر ایسته خراب شي. ایس ټی وی او پرون سودا برګ مټال مونډول ایسته باز ولسوالو کې دغه مڼې چې دي دا نری نری کټ کوي او وچی کې چې کله وچی کې به وړي کې مېده کې کوم د سی کپې په شکر باندې بیا غوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیس کې د دریو سړکونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شي نو د ختیځو څلورو ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روان خبرونې په دوام کې د یو شمیر خیاطانو شکایت دراورو چې وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاروبار خراب شوی دی. ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو خو تر هر څه وړاندې به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې پر هغو افغان ښځو تمرکز کړی چې د امریکا له پوځ سره همکاري وي او اوس په امریکا کې د پناه غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په وینا دا ښځې د هغو 10,000 افغان کډوالو له ډلې دي چې غواړي په امریکا کې ومنل سي. په ورځپاڼه کې زیاته سوې چې د دغو پناه غوښتونکو موقتي اسناد بشپړ سوي او اوس له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځ د یوې پخوانۍ سرتیري نازدانه حسیني په اړه هم لیکلي چې دغې 24 کلنې ښځې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې مخکې د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې مور سره وروستۍ ځل لیدلې وه. هغه پوځي قطعې چې نازدانی حسیني پکې شکار کاوه د طالبانو القاعده شبکې او داعش ډلې د جکپوړو چارواکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. هغه نیویورک ټایمز ته ویلي که په افغانستان کې پاتې سوی وای دا او کورنۍ به یې طالبانو وژلي وای. د امریکا د مینیسوټا ایالت دیموکراتي سناتوري ایم ای کلپشار ورځپاڼې ته ویلي چې له افغان متحدینو سره باید هر ډول مرستې وسي ځکه د دې په خبره هم دغو افغانانو له دوی سره مهم کار کړی دی. دا له هغو کسانو ده چې په امریکا کې له افغانانو سره د راتلونکي په اړه د طرحې او هغوی ته د دایمي استوګنې او کار جوازونو ورکولو ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دې لایحې په اړه د امریکا کانګرس په دواړو مجلسونو کې پریکړه نه ده کړې خو سناتور کلبشار وایي چې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو سره په ګډه کار کوي چې د دې سند لپاره د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو اړوند خبرونه خپروي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ حیاتي او معلوماتي برخو کې د یو پروګرام د پیل اعلان کړی دی. د خبرونې په وینا د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق یو ان اف پی ای د دې پروګرام تمویل کوي او هدف یې په دې برخه کې د رواني روغتیا او مشورې ورکولو په ګډون د روغتیا په برخو کې د ښځو او نجونو کار کول دي. په دې پروګرام کې مهارت او مسلکي روزنه هم شامله ده. ریلیف ویب نه دی ویلي چې دا پروګرام به کله پیل شي خو په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې باید د رواني روغتیا په ګډون لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. وروسته پر دې ټینګار شوی چې په بیلابیلو قضیو کې د افغان ښځو ملاتړ او له کم عمره ودونو د دوی ساتنه باید وسی. تر دې مخکې په افغانستان کې یو شمېر نجونو او ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې د زده کړو او کار د محدودیت له امله د رواني ناروغۍ سره مبارزه کوي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 1.6 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته سخته اړتیا لري او د مرستو رسولو لپاره په 2023 کال کې لږ تر لږه 188 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
خیاطی نه یوازې یو کسب دی، بلکې یو هنر هم دی. هنرمند خیاطان د جامو نوي ماډلونه او بیلګې جوړوي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، د سنا کاکړ په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نور هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغېز کړی. د شخړنه رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او ویې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینو دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوې، وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالي چې وي ګنډي.
هر ډول کالي مې ګنډلي، مافلي کالي، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالي، سرپتلوني او هر ډول کالي ګنډلی شم. د ماشومانو کالي به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالي ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوزي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوزي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ولې کېلي بختیار احمد کابل څخه د کارتینو سیمه څخه. بانکي نظام د افغانستان په اوسني حالات کې ډېر زیات مشکلات سره مخ دی، خصوصا ازي بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارښوونه او یا کوم حکم د دغې مطابق مخ کې نه ځي، برسېره چې دغې سرغړونه کوي او دغې د حکمونو تطبیق وکړی ده. چې هغه کم رو خپل دغه د سیستم دی، په هفتهوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې چې کومې پیسې ورکوي دو غم نه ورکوي، ورته دوه هفتې یو هفته دوه هفتې او دولس دیارلس ورځې بعد یو کس ته شل زره شخصي اکاونټ ورکوي. نه
سلامونه نیکې هیله او احترامات ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سیار جامې په تن ولري. په وطن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نه شي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان و دې ته زړه کې شکایي چې پر کچاکي لارو باندې او په خارج هېوادونو ته ولاړ شي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وځي، هېڅ چا د خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په اوسني حالاتو کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا ولایت ولسوالي واز خاکلی شترای له غزه درته غیږم. موږ ته مرستې نه رسېږي، خدای دې وکړي زموږ سلامونه تاسې ته وړاندې شي او موږ ته مرستې پیل شي. ولاله سهار مو روزانه کې ودرېد ماښام پورې، د خدای په امان سي دعا کوئ، دعا به کوو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د ازادي راډیو د 9 بجو په خبرونه کې ازادي راډیوي مجله لرو. کله اتبو هنر سره مینه لري د خبرونه مه هیروي. خو پروانه خبرونه کې د شزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام لرو. تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات